د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماښام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسمو ته د تیاریو او د انتخاباتي سیالیو په ګډون پر ګڼو موضوعاتو راپورونه او مرکې واوري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام خپرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړي د دې ساعت خبري سرویس ته. قدرمنو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي، سمدستي پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي چې په دوبۍ کې د وسلوالو طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د خبرو دویمې غونډې ته چمتووالی روان دی. د افغانستان لپاره د ناټو د پوځي روزنیز ماموریت قمندان نن په کابل کې بدل سو، او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغان ساتیاو په نوم د فضایي سټېشن عملي چارې پیل سي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شوراوي چې په دوبۍ کې د وسلوالو طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د خبرو دوهمې غونډې ته چمتووالی روان دی. څو اونۍ مخکې د سولې د علي شورای و پلاوي د ملا آغا جان معتصم په مشرۍ د طالبانو د یو شمېر پخوانیو او اوسنیو چارواکو سره خبرې وکړې او دواړو خواوو موافقه وکړه چې دا رنګ ناستو ته به دوام ورکوي. طالبان ویلي هغه کسان چې په دې مذاکراتو کې ښکېل دي د دوی استازیتوب نه کوي، خو د جمهوري ریاست چارواکي بیا وایي چې دا مذاکرات د طالبانو له یوې مهمې ډلې سره کېږي چې د طالبانو یو شمېر پخواني او اوسني قمندانان او چارواکي پکې ګډون لري. په دې اړه نور جزئیات په روانه خبرونه کې اوریدلای سي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون انتقاد کوي او وایي لوی ونی رئیس د ولایتي شوراګانو کمپاینونه پیل سوي، خو دغه کمیسیون لا تر اوسه د هغو 400 کاندیدانو په اړه پریکړه نه ده کړې چې په تعلیمي اسنادو کې ستونزې وي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیب ایوب زاده له ازادي رادیو سره په خبرو کې په همدې اړه اندېښنه وښود او ویل چې شاید د دغو کاندیدانو په اړه د پریکړې ځنډول د فساد زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تیر چهارشنبه په ورځ ویلي و چې د دغو څلور سوه کاندیدانو د اسنادو په اړه ارزونې پیل کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې که د دغو کاندیدانو په تعلیمي اسنادو کې نیمګړتیاوې ثابتې سي، نو دوی به د کاندیدانو له لسته باسي. د افغانستان لپاره د ناټو د پوځي روزنیز ماموریت قمندان نن په کابل کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې بدل سو. بریج جنرال واین ډی ایری به له دې وروسته په افغانستان کې د ملي اردو د سرتیرو د پوځي روزنې چارې پر مخ وړي. جنرال ایری په دغو مراسمو کې ژمنه وکړه چې د ملي اردو د مسلکي توب لپاره به تر خپله وسه هڅه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت د تعلیم او تربیې څانګې چارواکو د دغه بدلون هرکلی وکړ او هیله یې وښوده چې دغه جنرال به د ناټو د روزنیزو چارو د پخواني قمندان لاره تعقیب کړي. او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغان ساتیاو په نوم د فضایي سټېشن عملي فعالیت پیل سي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان د مخابراتو وزارت له یو اروپایي شرکت یوتلسات سره د یو تړون لاسلیک کړی و چې له مخې باید د افغانستان پر موقعیت ولاړې سپوږمکۍ مخ دغه یوه ته وړول سي تر څو دلته په انټرنیټي خدماتو کې اسانتیاوې رامنځته سي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت تخنیکي مرستیال بریالي حسام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کار په بریالي توپ سره تر سره سوی دی او اوس پر دې سپوږمکۍ د یو سټېشن د نصبولو چارې دوام لري.
د تفاهم نامه او وروسته د قرارداد د امضا په اساس تعین شوی چې تر یوې میاشتې پورې باید دا ساتلایت د افغانستان په موقعیت کې ځای په ځای شي، او خوشبختانه دا وظیفه تر سره شوې ده. اوس دا ساتلایت د افغانستان په موقعیت او د افغان ساتوان په نوم جابجا شوی دی.
که څه هم د دغه سټلایټ د عمر په اړه ځینې داسې اندېښنې راپورته سوي وي چې شاید د دې سټلایټ فعالیتونه ستونزمن کړي، خو د مخابراتو وزارت وایي د یوتلسات شرکت دوی ته ډاډ ورکړی چې د دغه سټلایټ له عمره له اووه نور کلونه پاتې دي او کولای سي په سمه توګه فعالیت وکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه. نړیوال خبرونه نور یاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان ولسمشر د پاکستان او کاسو ترمنځ د پارلمان د غړو، محصلانو او ځوانانو ترمنځ د متقابل شراکت او د همکارۍ د پیاوړي کېدو د پروګرام غوښتنه وکړه. مامون حسین دغه څرګندونې نن په اسلام آباد کې د کاسو د بهرنیو چارو له وزیر انویر هوکساج سره په کتنه کې وکړې. مامون هیله څرګنده کړه چې له پاکستان څخه د هوکساج کتنه به د سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او ښوونې په ګډون په ټولو برخو کې دوه اړخیزو اړیکو ته لاره پرانیزي. اسلام آباد د 2012 میلادي کال په ډسمبر کې کاسو د یو خپلواکه هیواد په توګه په رسمیت وپیژند. د 2013 میلادي کال د لندن په غونډه کې د کاسو ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم موافقه کړې و چې خپل ترمنځ به سوداګري اړیکې پیاوړې کوي او پر محصولاتو به دوه برابره مالیه له منځه وړي. په غونډه کې اسلام آباد دغه راز موافقه کړې و چې د اسلامي همکاریو په کنفرانس کې به د کاسو د غړیتوب ملاتړ کوي. یو ورځ وروسته له هغې چې د حکومت او روسي پلوو ډلو په اوکراین کې اعتراضونه وکړل، دا هیواد نن له نورو اعتراضونو سره مخ دی. د روسي پلوو په زرګونو اعتراض کوونکو پرون په ختیځ دونیتسک ښار کې د سیمه ییزې دولتي ادارې د ودانۍ پر لورې مارش وکړ. د اوکراین بیرغ یې له ودانۍ لرې او پر ځای د روسي بیرغ ودراوه. مخالف اعتراض چې ټاکل شوی و د اوکراین د راتلونکو انتخاباتو کاندید ویتالی کریچکو ورته وینا وکړي، د هغو اندېښنو په خاطر چې ښایي روسي پلوي فعالان پرې حمله وکړي لغوه شو. دونیتسک ته نږدې په لوهانسک کې موسکو پلوو فعالانو دولتي ودانۍ ونیوله او د والي د استعفا غوښتنه یې کوله. او د کریمیا د سیمې په مرکز سیمپرفول کې په زرګونو کسانو له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په ملاتړ اعتراض وکړ. له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو مخالفانو هم مظاهره وکړه، خو شمېر یې له 500 زیات نه و. د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین له موقت ولسمشر سره د چهارشنبې په ورځ وګوري. دا کتنه د اوکراین د کریمیا د سیمې پر سر د کیف او موسکو ترمنځ په شخړه کې له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ څرګندونه کوي. سپینه ماڼۍ وایي چې اوباما او ارسنی یاسینوک به په کریمیا کې د روسیې د پوځي مداخلې ستونزې ته د یوې سوله ییزې لارې چارې د موندلو په اړه خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ همداراز وایي چې دواړه مشران به له اوکراین څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په اړه هم بحث وکړي. د اسرائیل پوځ وایي ځواکونو یو فلسطینی وروسته له هغې په ډزو وواژه چې هڅه یې کوله له یوه اسرائیلي عسکر څخه وسله واخلي. دا پیښه نن د لویدیځې غاړې او اردن ترمنځ د الین بی په پوله کې رامنځته شوې ده. فلسطینی امنیتي چارواکو وژل شوی فلسطینی د لویدیځې غاړې د نابلوس د ښار یو 18 کلن اوسیدونکی ښودلی دی. دغه سې پیښې د لویدیځې غاړې او اردن ترمنځ په پوله ډېرې نه پیښېږي. دا پیښه دغه راز په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب د 2 میاشتو هڅو سره سره په ټپه درېدلې دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه لرو. و باورې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال قسیم فهیم د خښولو د مراسمو لپاره تیاری روانه دي. په یو بل راپور کې بل وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پایل په اړه د هڅو وروستی حال درکړو. په نور موضوعاتو کې پاکستان د خیبر پښتونخوا په داسو سیمه کې د برېښنا یو بند جوړوي، خو افغانستان اعتراض کړی. کابل د خپل اعتراض د رښتینولۍ لپاره کومو کارونو ته اړتیا لري؟
افغانستان خپل هایدرولوژیکي معلوماتونه باید ټول تکمیل کړي او ووایي چې څونه اوبه په کال کې مشترک او څونه اوبه کمیږي.
او امنیتی چارواکی وایي پر انتخاباتو د حملو لپاره د طالبانو لګواخونو نویریږي او امنیت ته لازمه تیاری لري. پر شلمه دقیقه د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو، خو د ځوان فکر په پروګرام کې هم پر انتخاباتو خبرې کوو چې په دې بهیر کې د ځوانانو ونډه کومه ده.
د ځوانانو مسؤلیت او رسالت د دغه ډول ملي پروسو په تطبیق کې او په ترسراوي کې تر نورو ډیر زیات ده.
دا پروگرام د خبرونې په دوهم نیمای کې خبرو او ریډیو ته را سره اوسئ. زموږ راګله ازادۍ رادیو ری په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم سبا سه شنبه تر سره شي. د دې مراسمو د تر سره کولو عالی کمیسیون ویلي د هیواد یوازینی مارشال به په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د کمیسیون مسؤلین وایي چې د مارشال فهیم فاتحه به له جنازې یوه ورځ وروسته په کابل کې واخیستل شي. ویل شوي چې ځینې بهرني مېلمانه به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. مارشال محمد قاسم فهیم پرون یک شنبه د اورپیخ ناروغي له کبله د 500 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو. د مارشال فهیم د جنازې د مراسمو لپاره د چمتووالي په اړه د نورو معلوماتو لپاره د احمد زبیر جمن راپور واوري.
بلې د کال صاحب نن هم په کابل کې د لومړي مرستیال ولسمشر محمد قاسم فهیم پا په کور کې چې تیر ورځ د په حق ورسیده د دوه لپاره خلک چارواکي بهرنی ډیپلوماټان ورتلل او هلته به د غوی د کورنۍ غړو ته او د غوی د سیاسي شخصیتونو چلته راټول شي او هغه ته تسلیت وایي. یوسف اعتبار چې د دفتر رئیس دی وایي چې پریکړه همداسې شوې ده چې سبا به هغه خاورې ته سپارل کیږي. د هغه د قبر ځای هم ټاکل شوی دی. هغه به د کابل په شمال کې د بادام باغ د تپې په سر باندې په ځانګړو مراسمو کې سره هلته خاورو ته وسپارل شي. اعتبار وویل چې ټاکل شوی دی مراسمو ته د بهرنیو هیوادونو یو شمېر چارواکي هم راسي. هغه وویل چې له هند، پاکستان او ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه به یو شمېر چارواکي او مسؤلین تر سبا پورې کابل ته رارسیږي او په دې مراسمو کې به ګډون کوي. البته هغه ونه ویل چې د دې هیوادونو کوم کوم هغه جګپوړي چارواکي به په دې مراسمو کې ګډون کوي. د یادول وړ ده چې د افغانستان د جمهور ریاست درې ورځې ملي ماتم په هیواد کې اعلان کړی چې نن اول ورځ ده. سبا چې د جنازې مراسم کېږي دولتي رخصتي به په ټول هیواد کې بل ورځ به بیا لکه چې تاسو ویل د فاتحې مراسم هم په کابل کې ترسره کېږي. بیا هم د اوریدونکو د معلومات لپاره وایم باید چې پرون له غرمې نه مخکې مارشال فهیم قسیم فهیم د غرمې نه مخکې په خپل کور کې د زړه د سکتې له امله سا ورکړله.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن و چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د جنازې مراسمو ته د تیاریو په اړه له کابله راپور راکو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په دوبۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو دوهمې غونډې ته چمتووالی روان دی. څونۍ مخکې د سولې د عالی شورا یو پلاوی د ملا آغا جان معتصم په مشرۍ د طالبانو د ځینو پخوانیو او اوسنیو چارواکو سره خبرې وکړې او دواړو اړخونو موافقه وکړه چې دا رنګه ناستو ته به دوام ورکوي. له بلې خوا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې طالبان له اوسني حکومت سره چې د کار موده یې په څو اونیو کې پای ته رسیږي ښایي سولې ته حاضر نه وي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره په دوبۍ کې د لومړنۍ غونډې له پریکړې سره سم اوس د سولې د دې بهیر دویمې غونډې ته چمتووالی روان دی. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړه غاړې راتلونکي غونډې ته د کمیسیونونو په جوړولو کار پیل کړی.
تلاشا دوام داره طوری که
هلی زلی روانی دی. د دوبی په لومړی غونډه کې پریکړه شوې چې دغه بهیر به دوام داروي او خبرو ته به دوام ورکوو. د طالبانو هغه رهبری چې دوبی ته د خبرو لپاره راغلی و د سولې د خبرو لپاره کمیسیون ټاکلی. د سولې شورا له خوا به هم پلاوی ټاکل کیږي. دواړه خواوې به سره کښېني. تر اوسه د غونډې د ځای، وخت او د پلاو د ترکیب په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې.
هغه زیاتوي چې تر اوسه د پلاوي د ترکیب او د دویمې غونډې د ځای او وخت په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په دې وروستیو کې د سولې د عالي شورا یو څلور کچیز پلاوی په متحد عربي اماراتو کې د ملا آغا جان معتصم په مشرۍ د طالبانو له یوې ډلې سره مذاکرات وکړل. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې طالبان به هم له خپل لوري د مذاکراتو پر مخ بیولو ته یو پلاوی ټاکي او دا رنګ ناستې به د ننه په افغانستان او بهر کې دوام پیدا کړي. د ملا محمد عمر په مشرۍ طالبانو ویلي هغه کسان چې په دې مذاکراتو کې ښکیل دي د دوی استازیتوب نه کوي. خو د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی ازادۍ راډیو ته ویلي و چې دا د طالبانو یو مهمه ډله ده چې ځینې پخوانی او اوسني چارواکي او قوماندانان پکې شامل دي. بلخوا د سیاسي چارو یو کارپوه جاوید کوهستانای وایي چې په متحد عربي اماراتو کې د سولې عالي شورا سره په مذاکراتو کې یوازې د طالبانو د سیاسي کمیټې یو مسؤل شیر محمد عباس تانکزای حاضر وو. خو هغه ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو له وروستۍ اعلامې څخه داسې څرګندېږي چې طالبان له انتخاباتو مخکې سولې ته نه دي حاضر. هغه څه چې د افغانستان دولت یې غواړي
میا چې هغه د خلک نه غوښتي دي چې انتخابات کې اشتراک ونه کړي او هغه نه پریږدي چې د انتخابات وشي. دغه خبره ته د تکت اشاره کوي چې دوی سولې ته معتقد نه دي او باور نه لري او دا ممکن نه دی چې دوی سولې ته حاضر شي.
هغه زیاتوي طالبان په دې پوهیږي چې د کرزی د حکومت یوازې څو اونۍ پاتې دي او نشي کولای چې د سولې خبرې نتیجې ته ورسوي. خو ځینې کتونکي وایي چې اوسني مذاکرات به له راتلونکي حکومت سره مرسته وکړي تر څو دغه پروسه پر مخ بوزي. رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو کابل.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د اوبو په برخه کې یو شمیر څېړونکي وایي په هغه صورت کې چې په خیبر پښتونخوا کې د داسو بند جوړول افغانستان ته زیان ورسوي باید د جوړولو مخه ونیول شي. پاکستان څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د نړیوال بانک په مرسته د داسو بند جوړوي، خو نړیوال بانک ویلي چې په دې برخه کې به د افغان حکومت لخوا کې ورسته مرسته وکړي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د داسو بند د جوړولو زیانونو او د مخنیوي پر لارو چارو نسیم شفق له ډاکټر فاروق اعظم سره مرکه کړې.
پاکستان تصمیم لري په خیبر پښتونخوا کې د داسو پونوم د اوبو د زیرمه کولو بند جوړ کړي. د دې بند تاثیرات څه دي پر افغانستان؟ څومره ضرر لري د افغانستان لپاره؟
دغه بند چې دی د ارندو څخه لوړ شي هغه نقطه ده چې د کونړ رود د افغانستان حدودو ته داخليږي، تر هغه تقریبا 10 کیلومتر لوړ دا بند جوړیږي. هغه اوبه چې افغانستان ته راځي هغه اوبه به کمیږي، دا ځکه چې زیاتې اوبه چې راځي هغه د شترال راځي، د دې غرو څخه راځي، نو هغه پاکستان بندوي او غواړي چې د هغه څخه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې دا اوبه هم د افغانستان کمی او د افغانستان لپاره ضرر رسیږي، نو په دې صورت کې افغان حکومت باید څه وکړي؟ څه لارې چارې دي چې مخې باید ونیول سي؟
په بین المللي مقرراتو کې د اوبو په متعلق دا دي چې هر هغه څوک چې پاین کله دی او د پوسټ افات اوبو ته راځي هغه چې کله بند لوړ جوړي او شرط یې دا وي چې د پاین کله سره به مشوره کوي. د افغانستان حکومت ته پکار ده چې د دې بند په مورید کې پوره دقیق سروې وکړي او معلومات حاصل کړي، او د پاکستان سره په دې مورید کې په تماس کې شي چې دا څه نشي چې د افغانستان ګټې متضرر شي.
بله، د دې ترڅنګ چې د پاکستان سره په تماس کې شي په نړیواله سطح څه اقدام وکړي؟
زه تعجب کوم چې څنګه د خارجانو په موجودیت زموږ همسایگان زموږ سره داسې کوي او زموږ په موافقه یا به مشورې کار کوي. دا اول زموږ موارد امریکا ده چې دوی مداخلو ته یا زموږ ضرر ته موقع ورنکي.
نو ډاکټر صاحب اعظم، کچیر دا بند جوړیږي، آیا وروسته بیا پاکستان د حقابې مسله هم له افغانستان سره مطرح کولای شي؟
حقابه مسله خو نو افغانستان به ورسره مطرح کوي، دا ځکه چې افغانستان پاین کله دی او افغانستان به ادعا کوي که فرزن زموږ اوبه کمیږي چې بیا موږ ادعا وکړو چې دا زموږ اوبه کدسوي. اول خبره دا ده چې افغانستان خپل هایدرولوژیکي معلوماتونه باید ټول تکمیل کړي او وایي چې څونه اوبه په کال کې مشترک او څونه اوبه کمیږي او دا اوبه په څه رقم کمیږي. دا یو مغلق تخنیکی کار دی چې د افغانستان حکومت هغه دا ډیټا باید راجمع کړي او د ناتو سره په همکاري او د ناتو سره په خبرو د ملل متحد او یا خپل اول بغیر د هغه د پاکستان سره په موجود کې په تماس.
نړیوال بانک ژمنه کړي پاکستان سره چې دغه بند جوړولو پیسې به ورکړي، په عین حال کې دا هم ویلي دي چې افغانستان باید په دې موضوع کې موافقه وکړي، یعنی د افغانستان رضایت به وي. افغانستان په دې برخه کې باید له نړیوال بانک سره څه ډول خبرې وکړي، باید څه ورته وایي؟
نړیوال بانک په افغانستان کې په بودیجې په تمویل کې ډېر لوی کردار لري. دا د هغوی ذمہ واري ده او د افغانستان د حکومت ذمہ واري ده چې د دې بند ټول جزئیات وګوري او دا څه ونیسي چې افغانستان متضرر شي.
د اوبو او د اوبو د حقوقو د چارو کارپو ډاکټر فاروق اعظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه او همدارس د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه روسي راپورونه مرکه تحلیلونه ویډیوګانې او نور پزړپورې مطالب ولولي او وی ګوري زمونږ د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او زمونږ د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio.
دیار لسو درنویم کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال
په افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره پوره تیاری لري او وسلوال طالبان د پروسې ته خند نشي جوړولای. وسلوالو طالبانو نن په افغانستان کې د انتخاباتو پر روان بهیر د حملو اعلان وکړ او پر خپل وسلوالو یې غږ وکړ چې پر رای ورکونکو انتخاباتي مرکزونو او کارکونکو حمله وکړي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو بهیر به په امن کې او په خپل وخت تر سره شي. د وسلوالو طالبانو لخوا پر انتخاباتي امنیتي ځواکونو او انتخاباتي مرکزونو د حملو وروستۍ خبرداري ته په اشاره د وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان یوازې د خلکو د ډارولو لپاره اعلامیه خپروي.
د ټاکنو امنیت د ټول برخه نه د کاندیدان د خلک او د مشاهدین نظری ټول د مونږ برنامه کې دي. هیڅ د نگرانی او د تشویش ځای نه لري. دا اعلامیه او شیان چې طالبان خبروي ټول طبيعتي او د ټول پروپاګاندي دا نشي کولای چې د خند وګرځي بل شي نه لري.
ټاکل شوې ده چې د روان کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د 2009 میلادي کال د انتخاباتو په ورځ هم پر انتخاباتي مرکزونو او خلکو حمله وکړه چې لږ تر لږه 10 تنه ملکي کسان او 6 تنه امنیتي ساتونکي پکې ووژل شول. خو دا اول وار دی چې وسلوال طالبان د انتخاباتو پر بهیر د حملو په اړه اعلامیه خپروي. د وسلوالو طالبانو په اعلامیه کې ویل شوی چې که هر څوک د دې خبرداري تر اوریدو وروسته بیا هم په انتخاباتو کې پر ګډون ټینګار کوي د هر ډول زیان مسؤلیت به یې خپلوي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا یوه ملي پروسه ده او بدیل نه لري. د دې کمیسیون ویا نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل چې انتخابات به په خپله نیټه ترسره شي او د حکومت د مخالفینو په ګډون به ټولو افغانانو ته د ګډون زمینه برابره شي. نور محمد نور د وسلوالو طالبانو لخوا پر انتخاباتو خلکو او امنیت تیز واکونو د حملو د ورستی خبرداري په اړه وویل.
انتخابات په افغانستان کې د خلکو پروسه ده. دا به عمرو د حمل یو ری په شپږ سمنه په افغانستان کې تر سره کیږي. مونږ د ټولو افغانانو څخه چې په افغانستان کې ژوند کوي دا غوښتنه ده چې د دې ملي بهیر سره مرسته وکړي، ملاتړ وکړي او همکاري وکړي. او همداشان د افغانستان د حکومت او دولت مخالفینو څخه زموږ غوښتنه ده چې دوی باید د خپل رای په اساس باندې راتلونکي ولسمشر او ولایتي شورا ته استازي ورکړي. نور فکر کوم چې د دې وخت تیر دی چې د خشونت او د ویر په اساس باندې ګواکي یو څوک قدرت ورسي.
د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي وایي د روانو انتخاباتو پر بهیر خونړۍ حمله به د نړیوالو مرسته کوونکو د عاید چې په ډیرو دیارلسو کلونو کې هلته پر پوځي او ملکي چارو د میلیونو ډالرو مصرف بې ځایه نه و کمزوري کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره ټینګه تیاری ښودلې او ویلي دي چې وسلوال طالبان به د پروسې ته ځنډ او خنډ پېښ نه شي کړی. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کورنیو چارو وزارت له هغې هڅې څخه هم هرکلی کړی چې ویلي دي 13,000 ښځې به آماده کړي څو په انتخاباتي مرکزونو کې د ښځینه رایه ورکوونکو د تلاشۍ او د چارو په تنظیم کې مرسته وکړي. د کمیسیون وایي د دې ښځینه ساتونکو په ګمارل کېدو سره به ډېرې ښځې وکړی شي په انتخاباتو کې برخه واخلي. تیفا یا د شفاف انتخاباتو بنسټ هیله ښودلې چې د کورنیو چارو وزارت به خپله دا ژمنه عملي کړي. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که د کورنیو چارو وزارت له پلان سره سم د خزینه رای ورکوونکو د تالاشۍ او مرستې لپاره 13,000 ښځې وګماري، د رای ورکولو پروسه به منظمه او ډېرو ښځو ته به دا زمینه برابره شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د کورنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې 13,000 ښځې به وروزي او آماده به کړي چې د انتخاباتو په مرکزونو کې خزینه رای ورکوونکي تالاشي او مرستې ورسره وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د کورنوی چارو وزارت ترتیب کړی پلان په بری سره عملی کړي.
موږ د دوی څخه غوښتي دي چې د هر محل لپاره باید مېرمنې ټرین کړي تر څو دوی د مراکزو محلاتو د تلاشۍ په برخه کې په مشخص ډول باندې د ښځو په مراکزو محلاتو کې د امنیت دندې په غاړه ونیسي. نو دا په حقیقت کې یو لوی پلان دی او موږ هیله من یو چې دوی وکولی شي دغه 13,000 ښځه چې په ښه توګه یې وروزي په وخت باندې استخدام کړی شي.
د انتخاباتو په ورځ له خزینه رای ورکوونکو سره د ځانګړو مرستو پلان د دواړو ارګانونو ګډ پروګرام دی چې د روزلو او ګمارلو چارې د کورنیو چارو وزارت په غاړه اخیستي. د دې اقدام خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ځینو سیمو خلک ټینګار کوي چې د ښځو لپاره د رای ورکولو په مرکزونو کې باید ټول ساتونکي او کارکوونکي ښځې وي. ټیفا یا د شفافو انتخاباتو بنسټ په انتخاباتو کې د ښځو ګډون مهم ګڼي او وایي چې امنیتي او نور مربوط ارګانونه باید خپل پلانونه سره هماهنګ کړي سو ښځو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره شي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله ده د کورنیو چارو وزارت کړې ژمنه عملي کړي.
یگانه خواهشی که از آدرس تیفا ما بر مسئولین امنیتی دارم که لطفاً عملی برخورد کنین.
د تیفا آدرس څخه مې له امنیتي مسئولینو څخه هیله ده چې عملی برخورد وکړي. واقعیت قطري خموي منوي. اصلي برخه عملی ده چې آیا په اوسنیو شرایطو کې امکان لري چې په لرې پرتو سیمو کې داسې ښځې وموندل سي چې استخدام او کار وکړي.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي چې د رای ورکولو په ورځ به 13,000 ښځې وګماري، خو ځینې کتونکي دا کار اسانه نه بولي. کتونکي وایي په لرې پرتو سیمو کې به ډېرې کمې ښځې دې دندې ته آماده شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ او تاسو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام ته واګیست. په پاکستان کې میشتو افغانانو ته د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه نه ورکول کیږي. په کوټه کې ډیری افغانان غواړي چې دوی ته هم باید په انتخاباتو کې برخه ورکړل شي، څو وکولی شي چې د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړي او په پاکستان کې د مهاجرت له کړاوه خپل هیواد ته راستنه شي. په دې اړه له کوټې د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل او نور تفصیل.
په پاکستان کې لا هم تر 2 میلیونه زیات افغان کډوال ژوند کوي چې 1.6 میلیونه یې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ یا UNHCR سره رجسټر هم دی. دغه افغان کډوال وایي په پاکستان کې له مجبورۍ د مهاجرت ژوند تیروي، خو دا حق باید ورکړل سي چې د افغانستان د ولسمشرۍ په ټاکنو کې خپلې رایې وکاروي. د کندهار ولایت اوسېدونکی محمد قاسم عبدال وایي
په کار خدا ده چې په پاکستان کې باید افغانانو ته د رایې ورکولو حق ورکول سي او دوی په خپله خوښه خپل کاندید انتخاب کړي. لبه د مرغ تر اوسه پوری چې دغه افغانان ته حق نه دی ورکول سوی دا د دوی سره ظلم دی، باید ورکول سي.
محمد آصف د کندهار دی خو اوس په کوټه کې ژوند کوي. وایي د 2004 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه اخیستې او د رای ورکولو هغه کارډونه تر اوسه ساتلې دي. له محمد آصف مې وپوښتل آیا غواړي چې د افغانستان په راتلونکو ټاکنو کې هم برخه واخلي.
یو خود غواړو از موږ راک دی افغانان چې دلته ژوند کوي د یاد کړي چې انتخابات وډور دی کې چې نه وکینو د ګورمن کار دی. موږ راک دی چې ته انتخابات باید ور موږ ووټ کوو نه یا خلک چې دلته ووټر کوي کارډونه ورسره سره، لیکن دا پلا مسته اجازه نه راکوي پاکستان.
پاکستان میشته افغانان هیله مند دي چې په راتلونکو ټاکنو کې داسې ولسمشر وټاکل سي چې له مخالفینو سره روغ جوړ وکړي او جګړه پای ته ورسیږي. دوی به هم د مهاجرت لستړي ژوند خپل مینو ته ورکړ سي. دوه تنه نور افغانان چې غواړي په ټاکنو کې برخه ورکړل سي وایي
معلومه عبدل محمد له کندهار چې باید موږ هم انتخاباتو کې داز مر په قانون کې اکټ چې موږ اکټ کې واخو هغه چې نو نه راکې بس بیا موږ څه وکړو. په دې موږ څه برخه نه درکړې خو دې وایي خاص موږ څه څوک پښتنه نه کوي.
زما نوم علا ګل دی. موږ غواړو چې انتخابات کې برخه واخو. مجرین دغه نه دا ګټه ده مقصد په افغانستان کې جنگ دی. انتخابات خو چې سر د ورسېږي پر صحیح توګه باندې او موږ ورسو خو خپل وطن مو ډېر شخون کوي او آرام آرامي یالته بکشي. آیا وته وظیفه ملاو سي ډیپټي ملاو سي خو ډېر شکار به وسی خپل وطن دی نه.
لیکوال او شاعر قاسم عبدال وایي په پاکستان کې میشت افغانان هم تر پخوا ډېر په دې پوهېدلې چې په هیواد کې بېله یوه جمهوري حکومت چې د خلکو په رایو ټاکل کیږي بل د زور حکومت دوام نسي کولای. له ده مې وپوښتل چې په کوټه کې میشت افغان ځوانان د کوم کاندید په بریالیتوب خوشحاله دي.
افغانان د پخوا په پرتله اوس ډیر له انتخابات او له دغه ډول نور شیانو سره ډیر بلد سوي دي. زما فکر دا وخت یوازینی کاندید اشرف غنی احمد زیدی چې هغه ته موږ ځوانان ډیر هیله لرو او د افغانستان آینده له هغه سره تړو.
په کوټه کې مې د افغانستان د مهاجرینو وزارت له مسؤول امدادالعزیز څخه وپوښتل چې افغان کډوالو ته په انتخاباتو کې برخه ولې نه ورکول کیږي. نوموړی سبب ونه شو خو وایي د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پریکړه ده چې افغان کډوالو ته په پاکستان کې د رای ورکولو زمینه نشي برابرېدای. نو سبب په پاکستان کې امنیتي ستونزې دي کنه بودیجه ورته نه لري. د یادونې وړ ده چې په ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د 2004 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه ورکړل سوې وه، خو د 2009 میلادي کال په ټول ټاکنو کې ورته زمینه برابره نه سوه چې په ټاکنو کې خپل رایه ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د ماسپښین 2:30 دي. د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوام کې په دوهمه نیمایي کې به هم د انتخاباتو اړوند راپورونه او موضوعات لرو، خو د ځوان فکر په اونیز پروګرام کې چې البته بحثونه دي په دې اړه چې ځوانان په انتخاباتو کې څه ونډه ترسره کولای شي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د روانو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره پوره تیاری لري. وسلوال طالبان دې پروسې ته خنډ نشي جوړولی. وسلوالو طالبانو نن د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتو پر روان بهیر به حملې وکړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون انتقاد کوي او وایي له یوې اونۍ رئیس د ولایتي شوراګانو کمپاینونه پیل شوي، خو دغه کمیسیون لا تر اوسه د هغو 400 کاندیدانو په اړه پریکړه نه ده کړې چې په تعلیمي اسنادو کې ستونزې وي. د سولې عالي شورا وایي په دوبۍ کې د وسلوالو طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د خبرو دوهمې غونډې ته چمتووالی روان دی. د افغانستان د معلوماتو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغان سټ یو په نوم د فضایي سټیشن عملي فعالیت پیل شي. د پاکستان ولسمشر د پاکستان او کاسوو ترمنځ د پارلمان د غړو محصلانو او ځوانانو ترمنځ د متقابل شراکت او د همکاري د پیاوړي کولو د پروګرام غوښتنه وکړه. مامون حسین دغه څرګندونې نن په اسلام آباد کې د کاسوو د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې وکړې. یوه ورځ وروسته له هغې چې د حکومت او روسي پلوو ډلو په اوکراین کې اعتراضونه وکړل، دا هیواد نن له نورو اعتراضونو سره مخ دی. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین له موقت صدر اعظم سره د چهارشنبې په ورځ وګوري. دا کتنه په د اوکراین د کریمیا د سیمې پر سر د کیف او موسکو ترمنځ په شخړه کې له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ څرګندونه کوي. د اسرائیل پوځ وایي ځواکونه یو فلسطینی وروسته له هغې په ډزو وواژه چې هڅه یې کوله له یوه اسرائیلي عسکر څخه وسله واخلي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د ځوان فکر خبرونه د اوزه شاه محمود شینوارې د دې خبرونې کوربه يم. د خبرونه مو په ټاکنو کې د ځوانانو رول ته ځانګړي کړی ده. افغانستان او په ځانګړي توګه ننګرهار هغه ولایت دی چې د نفوسو ډیره برخه ځوانان تشکیلوي، او لنې کمرغه په دې ولایت کې زیاته سلنه ځوانانو زده کړې کړي چې اوس زیاتره په دفترونو مدني ټولنو کې فعال دي. خو که د افغانستان تیر تاریخ ته وګورو، له ځوانانو یوازې د وسیلې په توګه کار اخیستل شوی دی او نه دي پریښودل شوی چې دوی هم په سیاست او یا هم د هیواد سرنوشت کلو په برخه کې رغندرول ولوبي. تر یو بریده خپل ځوانان هم خپل مسولیتونو ته ندي متوجي شوي چې دوی خپل هڅه وکړي تر څو خپل ظرفیتونه لوړ کړي. دا چې اوس د 1993 کال ولسمشيزي ټاکنې را نږدې شوي او په دې ټاکنو کې به د ځوانانو رول څومره مهم وي، پر دې مسله به د ازادي رادیو د ځوان فکر په خبرونه کې بحث وکړو. د خبرونه ملمانه دي ځوان څېړونکي احسان الله احسان په ننګرهار کې، د ځوانانو امیر متی الله احمد زئی او ځوان ژورنالیست اسد الله دولت زئی. لومړی پوښتنه احسان صاحب تاسو ته راځي کیږي، کراته وایي چې د یو هیواد لپاره برخلیک ټاکونکو مسایلو کې د ځوانانو رول څومره ګټور دی، په دې اړه رڼا واچوي.
لکه څنګه چې دا یو څرګند حقیقت دی چې نه تنها په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د ځوانانو تصمیم یو رغند رول په ټول ټاکنو کې لري. کومنګ تاسو یو ژوندۍ مثال وګورو د امریکا چې په لومړۍ دوره د اوباما کې دغه ټول ټاکنې چې په امریکا کې وسوي او یو تور پوسټه په اول ځل امریکا کې رئیس جمهوریت ورسید، نو دا د انتخاباتو د نتایجو نه چې وروسته ولیدل سو دا د ځوانانو تصمیم، نو موږ ویلی سو چې دا ډیر یو مهمه او رغند رول لوبولی سي په ټول ټاکنو کې.
ښاغلی احمد صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په ننګرهار کې ځوانانو ته څومره زمینه برابره شوې ده چې د خپل ظرفیت نه کار واخلي او په دا ډول مهمو مسایلو کې ګټور رول ولوبوي؟
ځوانان زموږ د ټولنې اکثریت دي، 80% زموږ د ټولنې تشکیلي، نو د نورو تر څنګ د سپینګیرو او یا هم هغه ملک صاحبان چې په ساحو کې موجود وي، د ځوانانو مسؤلیت او رسالت د دغه ډول ملي پروسو په تطبیق کې او په ترسراوي کې تر نورو ډیر زیات دی. په ننګرهار کې موږ د ځوانانو یو منتخب فدراسیون لرو، د ځوانانو ټولنې او شوراګانې لرو چې کار او فعالیت کوي. په هر ولسوالۍ کې موږ د ځوانانو نمائندگان لرو. موږ د راتلونکو ټاکنو په ارتباط باندې چې د حمل په میاشت کې به موږ د ولایتي شورا او د ولسمشرۍ ټاکنې ولرو، پر دغو مسایلو باندې بیلابیلې غونډې جوړې کړې دي او همداراز په دوی باندې موږ تاکید کړی دی چې نه ځان ته دا مسؤلیت تاسو لرئ چې په انتخاباتو کې برخه واخلئ. مسؤلیت ستاسو ډیر دروند دی، نورو قشرونو ته، نورو سپینګیرو ته، ملک صاحبانو ته، ښځینهو ته تاسو باید دا پیغام ورسوئ چې د ټاکنو پروسه یوه ملي پروسه ده. موږ تاسو باید د دغه پروسې په تقوی کې، په ټولو پروسو کې، که هغه د رای ورکونې د کارتونو اخیستل وي، آگاهی عامه وي، د رای ورکولو پروسه وي، په دغو ټولو پروسو کې باید تاسو همکار اوسئ، همکاري باید وکړئ. موږ بیلابیلې غونډې جوړې کړې دي، د ټاکنو د کمیسیون استازي، امنیتي ارګانونو مسؤلین، د ولایت مسؤلین مو هم را دعوت کړي، تر څو په ولسوالۍ کې هغه ځوانان چې مشکلات لري د ټاکنو په برخه کې هغه له مسؤلینو سره شریک کړي. همداراز امنیتي مسؤلین او ولایتي چارواکي چې د راتلونکو ټاکنو په اړه باندې کوم تدابیر نیولي دي، په هغه باندې د ځوانانو ته، د ولسوالۍ مسؤلینو ته خپل هغه کړنلاره او هغه پروګرامونه خپل ورته واضح کړي. کمیسیون د انتخاباتو سره په ننګرهار ولایت کې موږ ډیره هماهنګي لرو، دغلته د ښار کې زموږ د جلال آباد په ښار کې مو پراخې غونډې جوړې کړې دي او غوښتنه مو ترې دام کړې ده. که موږ وګورو په دغه تیرو پروسو کې ډیری غونډې په ښار کې شوې، زموږ غوښتنه کمیسیون د انتخاباتو نه، د مرکزي دفتر نه او ولایتي دفتر سره موږ په تماس کې وترې مو کړې چې تاسو باید هغو ولسوالۍ ته، هغو لرو پرتو سیمو ته چې زموږ ځوانان، زموږ وګړي د انتخاباتو د پروسې په اهمیت باندې نه پوهیږي، تاسو باید لاړ شئ، هلته خپل پروګرامونه تطبیق کړئ. موږ ځوانانو، زموږ نمائندګانو، زموږ د ځوانانو شوراګانو دغه فعالیت، دغه چاره ترسره کړې ده، غونډې جوړې کړي او دا مو هم ورسره ژمنه کړې که په هر ولسوالۍ کې تاسو دې ته اړتیا ولرئ، زموږ ځوانانو ته، زموږ د ځوانانو د ټولنو مسؤلینو ته، موږ حاضر یو چې تاسو سره په دغو غونډو په دایرولو کې همکاري وکړو.
مننه احمد صاحب. رزو دولت صاحب، تاسو ته کراته وای چې په ځانګړي توګه په ننګرهار کې لکه څنګه چې احمد صاحب ویل چې بیلابیل غونډې نیول شوې، د ما پوهاوی پروګرامونه هم نیول شوې دي، څه فکر کوي چې خپل ځوانان په ننګرهار کې د خپل ځواک او هغه مسؤلیت نه دوی خبر شوې دي، دغه ما پوهاوی پروګرامونه په دوی باندې اغیز غورځولی که غورځولی وي، ولې ترې ګټه نه اخلي؟
په تېرو وختونو کې ځوانان ته دومره کار نه و شوی، خو په اوسنیو وختونو کې څه کار ورته وشو. ځینې ټولنې دي چې دوی با خبره شولې، ځوانان له خپلو اصولو، له خپلو لاسته راوړنو خبر شول، له خپل ځواکه خبر شول چې ځوان کولی شي چې هر ډول فعالیتونه ترسره کړي چې هغه د ټولنې په ګټه وي، د ټولنې پکې نیکمرغي نغښتې وي. خو تر ډېره دغه چاره اوس شوې ده په دې اوسنیو حالاتو کې، په دې نږدې څو کلونو کې، دوه درې کلونو کې، خو له دې مخکې د ولسمشر کرزي په تېره دوره کې، یا د افغانستان ته چې کله خارجي ځواکونه راغلي دي په لس یولس تر دولسو کلونو کې ځوانانو ته دومره کار نه و شوی یوازې په ننګرهار کې نه په نورو ولایتونو کې زه چې د ننګرهار بېلګه دلته ګورم دلته تر ډېره کار شوی ځوانان ټولنې جوړې کړې ځوانان خبر شوي دي چې ځوان څه مانا ځوان تپاره برخه کې اوس کار ورکړل شوی تر ډېره د ټاکنو په عامه پوهاوي کې تاسو یادونه وکړه تر ډېره ځوانانو ته پکې رول ورکړل شوی ځوانان پکې پراخه برخه لري خو یو شمېر ستونزې چې ځوانان یې لري له ځانه سره و پدې کې مربوطه ځونی دارو هم ناغېړي کې غسر هم چې لازم و هغه سیر چې د دوی ورته نه دا کړي دا به شاید یا دغه مربوطه ادارو نه پام لرنوي یا به د ځوانانو د امیریت نه هم هنګي وي د مربوطه ادارو سره خو کدا هر څه ستونزې شته خو بیا ځوانان د غلطه تر پښتنې را دروستي
کومه ستونزې کړه تر روخانه کې
تر ډېره کو ګورو ځوانان دغه نیوکه کوي چې په تیرو ټاکنو ته په کتو سره ځوانان ته په ټاکنو کې یا د مثلا د ناظرینو په حساب کې یا د ټاکنو په کمیسیون کې د ځوانانو د ګمارنې په برخه کې دند نه ورکړل شوی کو ګورو ځوان هغه قشر ده چې ځوان استعداد لري ځوان فکر لري ښه انرژي لري ښه مطالعه لري او دې کې دا قوت ترڅو ولست خدمت وشي کړلای بل دا جرأت پکې دا زړه پکې چې لرو پر تو ولسوالۍ ته لاړ شي ځینې خلک بل تنځي خو ځوانان تللی شي ځوانانو کې دا هڅي تللی شي خو دوی دانی وکړي چې مونږ کې دا ټول استادونه شته خو بیا هم د ټاکنو خپلواک مسور مونږ ته سره هم چې لازم دا توجه نه کړت خو کچیر ته توجه ورته وشي که پامه په هغه کې ځوانان ګټه واخیستل شي زه مطمئنم چې ځوانان کولای شي په لور پروتول سوالي تم لاړ شي کپاره څنګه حالات کې هغه صحیح ته چې امنیتي ځواکونه شتله شته دغه ځوانان چې تللی شي له قومي مشرانو سره کېناستل شي او د قینات ورکول شي له سپینګرو سره متنفذین خلک سره کېناستل شي او په هغه چره تر سره کول شي خو په دې شرط چې ټاکنو خپلواکه به سند غبر خت ته توجه وکړي تډیر به مهم وي
من دولت سه به احسان سره راځو تاسو لکه څنګه چې دولت سه ویل چې د پخوا پر طالبان اوس ځوانان ته ډیر کار شوی دی او لکه مخکې احمدی سه به ویل د ځوانانو امیر چې دوی ډیرې غونډې نیولې دي ساتي په نظر باندې آیا دغه غونډې چې پنګره هر کې نیول شوی ځوانان ته د امه په هوی برخه کې دغه اوس چې کومه هڅه ګړندې شي دی څه فکر کوي چې دا به کفایت وکړي
په معنی نه ک او وکتل سي نو په ننګرهار کې نه بلکې د عمومي په ټول افغانستان کې د ځوانانو رول بیا هم هغه تر اعظم چون موضوع هم داده نو د انټرنیټي ویب پانو ته وکتل سي همدارنګه رسنیو کې وکتل سي د ځوانانو فعالیت کمنګه وګورو نو د سخکاری چې افغانستان یو ځوان هیواد دی خو بیا هم څومره چې لازم دي هغه امکانات ورتنه دی ورکول سی لکه دوی ډیر فعالیت کوي په فرهنګي چارو کې په سیاسي چارو کې په اجتماعي چارو کې ځوانان ډیر فعالیت کوي کړای دا کوي په همدا دغه د کرزی د ادارې نه را پدې خو دا خو څومره چې لازم دی هغه پنګونه په ځوانانو باندې نه ده سوی تاسو د خاندونو یا تهدیدونو ویل ځوانان ته دا ست ده منګه تاسو فکر وکړو نو په افغانستان کې غټ خاند د ځوانانو په مخ کې هغه امنیتی خاند دی او بل هم راځو امدارنګ عامه په هوایز منګه ضعیف ده یعنی هغه نه چې لازم دی اما په هواي کمنګ تاسو منګ پنګرهار کې دوښتول سوالي لرو نو هر ول سوالي بیا څومره قریه لري یعنی کلی لري نو په ول سوال اکثره ول سوالي کې آتا زما پاند باندې چې اما په هواي نه دی سوال
زیاتره د سویل کېږي چې په پتیر کې هم او اوس هم د کوم کمپاین نه روان دي یا د ولسمشری دي کولتي شورا دي ځوانان یو ډول یو وسیله په توګه استفاده کوي کاغه مادي امکانات یا نور امکانات ک ګوندی مسایل دي خو ځوانان چې دي په خپل مشانه زیاتره په ول کې نیولې دي دا مسله څومره حقیقت لري
کتا سو ګورې په دې اواخرو کې د دغه نظام روابط په ضوابط باندې حاکم سوی دي نو هر ځوان چې هر نه بلکې بعض ځوانان هغه په نفر پور نه یو نفر پور تړاو لري ځکه هغه تریوزی پور رسوله ده هغه مشر لاس رین لري سينو شاید هغه څوک بیخي په کمزه کې بیخي پرې نګدي زما په نظر باندې ځوانان باید د خپل فکر نه کار واخلي او شعوري تصمیم ونیسي ځکه دا ډیره یو مهمه مسله ده د ځوانانو تصمیم ما مخکې هم تاسو ته ویل چې یو راغنده رول لري په ټول ټاکنو کې. د پنځه کلو کې بسته سرنوشت ټول مملکت تعینېږي، نو دا ډیره مهمه ده چې دوی شعوري تصمیم ونیسي او د خپل فکر نه کار.
احمد صاحب مخکې دولتي صاحب هم ویل چې رښتیا هم ډیر کار ورته شوی دی، خو نور هم ضرورت دی. په لسوالیو کې تاسو شوراګان لري، ځینې ځوانان شته دی په چې دغه شوراګان لار نه چې دلته ځوانانو د عامه پوهاوي لپاره کار وکړي. که مرکز ته وګورو، مرکز کې ډیر زیات ټریننګونه به هم ځوانانو لپاره نیول شوي وي، خو په لسوالیو کې دغه ډول فعالیتون ډیر کمرنګ ښکاري. دوی لپاره تصمیم لري.
مننه شینوار صاحب. په سر کې غواړم د دولتي صاحب زینو خبرو ته شي یادونه وکړه. پاغ لومړیو کې شي د ډاکټر صاحب اختر محمد اجمل څخه د مخه کوبولایتي امیر و، ځینې مسائل موجود و. د دغه موضوع په ارتباط باندې زموږ د ځوانانو ټولنو زموږ ځوانانو یو اعتراض درلوده، او موږ تیارې زره وړه چې کچيري په لومړیو کې دغه ډول مشکلات او ناخوالې کمیسون د انتخاباتو کې موجود وي، خپلوي پالل کېږي په دغه عادي پروسو کې. پراتونکو کې خو موږ ډېرې پراخې پروسې لرو، نو موږ به د ډېرو مشکلاتو سره مخ شو. ځوانانو خپل غږ پورته کړی، موږ هم دغه موضوع وسیړل تر هغه پورې شي دغه مشکل موږ حل کړو. لاغه را په دغه موږ کمیسون د انتخاباتو د ولایتي دفتر سره پوره هماهنګي لرو. ډاکټر صاحب اختر محمد اجمل شي اوس د انتخاباتو د کمیسون پر راس کې ده، په هر پروګرام کې شي د غلطي تر سره کوي، موږ ور سره هماهنګي لرو. حتی د پروسی شي اوس د استخدام پروسی وي د ډیپ سیانو د عامه پوهاوي کارمندان استخدامول، په دغه کې هم په ځینو پروسو کې موږ نظارت کړی دی، د غلطه ورغلی وو. رازم شینوار صاحب، ستاسي پوښتنه ته د لومړیو کې ما په خپلو خبرو کې ویلې کمیسون د انتخاباتو نه مو غوښتنه کړې ده چې تاسو د خار سربیره چې په خار کې پروګرامونه تطبیقوي، په ولسوالیو کې هم باید تاسو پراخې غونډې ولرئ. زموږ ځوانان زموږ ټولنو خپل مسؤلیت ادا کړی ده، د ځوانانو سره غونډې جوړې کړې، د بیلابیلو قشرونو سره غونډې جوړې کړې، خلکو ته آگاهي عامه ورکړې ده. په هغه تیر کې د طلوع تلویزیون یو راپور خپور که په ځینو ولسوالیو کې په ننګرهار ولایت نو ځینو نور ولایات ول چې حتی دغه وګړو د خپلو کاندیدانو څخه معلومات نه درلو چې موږ د ولسمشرۍ لپاره څومره کاندیدان لرو. خو موږ کار کړی دی، موږ زده په ډاګه سره ویلی شم چې د ننګرهار د ټاکنو د کمیسون څخه موږ ډېرې غونډې د آگاهي عامه په ارتباط باندې نیولې دي، د ولسوالیو د مسؤلینو سره مو ناستې کړي دي او دا پیغامونه مو ورته رسولي دي. اوس په دغه اخیرو کې کمیسون د انتخاباتو ولایتي دفتر د عامه پوهاوي لپاره مبلغین استخدام کړي دي، د سلور ورځې د مخې ټریننګ وو، وروسته به دوی ولسوالۍ ته ځي، مربوطه ساحو ته به ځي، او د کمیسون د انتخاباتو دغه استخدام شوي کارمندان به په رسمي ډول باندې په ولسوالیو کې آگاهي عامه کوي، خلک به د انتخاباتو پروسې ته راهسوي. هغه مشکلات او ننګونې چې له دوی سره وي دوی به ورته مربوطه ولسوالیو کې ځوابونه وایي.
مننه احمد صاحب. رازمو دولت صاحب، که تاسو راته ووایئ چې ځوانان لپاره څه پکار دي په دغه انتخاباتو کې یو مهم رول ادا کړي تر څو د افغانستان د پرمختګ لپاره ښه نتیجه ورکړي.
بیا هم لستا پوښتنه نه مخکې په خبره تر ځم چې زما مطلب احمد صاحب څنګه یادونه وکړه، دا نه و چې نظرین د ټاکنو کمیسون ځوانان نیسي، بلکې ټاکنو نظرین د نمایندانو لخوا معرفي کېږي ټاکنو کمیسون ته. ټاکنو کمیسون ولله صلاحیت نه لري، ځوانان امیرت ولدا سیولیه ورته نه لري چې ځوان دې ونیول شي. صحیح ده، عامه هنګي د سر لري ځوانان امیرت سره ټاکنو کمیسون، خو د ځوانانو هغه څرخ مسئلې غوښتنې چې دغه ولې نه شریک کړي ورسره، یو خبره. بل دا چې عامه هنګي په دې معنی نه ده چې تر اوسه زموږ په ولسوالیو کې ځوانان په دې نه دي پوه چې ټاکنې څه ته وایي. بار دغه ځوانان دي چې تر ډېره د ځوانانو امیرات کدی نه تیر یا وسته یا د ځوانانو ځینې ټولنې دي، دوی تر ډېره د ښار او د ښار نږدې پرتو سیمو ته دغه کار کړی، خو لر پرتو ولسوالۍ کې ځوانانو ته هېڅ نه دي شوي. په نومې ټولنې شته، هغه څوک ټولنې مشر دغه راغلی ځوان امیرت سره ناست، امیر صاحب ځوانو ورته سینه ډبولې چې زه دغه فعالیت کوم، خو دروسه تعقیب کړی نه ده چې واقعیت ځوانانو ته کار کړی که نه کړی، هغه څه چې لازم داسې کړی که نه کړی، خو هغه چاره نه ترسره شوي. سس پوښتنې ته راځم، ځوانان تر ډېره په راتلونکو ټاکنو کې ځوانان ته هیلې زیاتې دي، امیدونه ورته زیات دي، ځوانان باید چې تر ډېره کار وکړي، ځوان فکر لري، ځوان استعداد لري، دوی ځوان احساس لري. خې انتخاب د دوی په لاس کې دا راتلونکي له خطر د فکر وکړي چې دا یو شخص وټاکي کا پولیټي شورا کې وي کا ولسمشیز ټاکنو کې وي چې د افغانستان راتلونکي نسل ځوان نسل ته تړيره لمړی موږ ته مهم هم دغه چې موږ د ترټولو زکر زمينه راته برابر کړي په داخل کې د مقتدی پونتون د کونزي د زینو خارجي چانسور د برسون زمينه راته مسايده کړي ترټولو مهمه ځوان تم داد او لدین مخ کې لدین غاجل غوښتنه چې دغه د سولې راتګ د کسول ارامي وي ځوان په آزاد او په آرام فضا کې خپل ذکر تر سره کړي چیرته جنگونه او جګړې وي وژنې وي ځوان یې کول نشي کول چې خپل ذکر تر سره کړي
احمد صاحب ساسي لړن جواب لا کسنګ چې دولتي سي بيول کس هم تا مخ کې په خپل خبرو کې اوم ویل چې دوی تاسو بیرابل پروګرامونه کړی دي خو په ولسوالۍ کې د ټولو نیو کم دغه کوم مشکلات چې غنور ادارو سر په ګډه باندې تاسو یا غلطه غوړنې نشینی ولې یا په لور پروتوسیمو کې هغه ما په هویتونو چې په مرکز کې کېږي په ولسوالۍ کې کېږي
یو مسالې ته چې زه یادونه باید وکم زموږ ټولنه زموږ شوراګانو په ولسوالۍ کې تر یو حده پورې چې تر کومه مسولیت لري هغه کار کړه د موږ ته رسمي خپل راپورونه راوړي دي سره د ویډیو هغه موږ لیدلې دي کار کړه فعالیت کړه خو په ولسوالۍ کې په اوس وخت کې په لورو پرتو سیمو کې غټننګونه د دغه ډول غونډو د جوړولو پر وړاندې امنیتی مشکلات دي کچيري موږ او تاسو وګورو زموږ ټولنه یو کلتوري ټولنه ده او د خزینه لپاره د غونډو نه جوړیدل هم ډیره د زموږ کلتوري محدودیتونه دي چې غونډې نشي جوړیدای خو بیا هم موږ زموږ ځوانان زموږ د ځوانانو شوراګانو زموږ ټولنو د خپل هغه ورونو سره شید دولت په مخالفت کې واقع دي هغه هم ځوانان دي د صلح پر اوسلو کې هم کار کړه دا غوی سره هم خبرې کړې دي تر څو موږ او تاسو وښو کوله په یو مټ سره ټول سره یو ځای شو او د خپل هیواد راتلونکي موږ او تاسو وټاکو په دغه مسایلو کې موږ کار کړه دغه مشکلات به موجود وي خو تر کومه شي دغه ټولنو دغه زموږ نمائندګانو موږ ته ډاډ راکړی دی چې د انتخاباتو د ورځې درانځدې کې دا سره به موږ د امنیت په ټینګښت کې د خپلو امنیتي ارګانونو سره پوره همکار وو سو همکاري ورسره کوو
مننه احمد صاحب احسان صاحب راځو تاسو ته یوازې د ملامتیا ګوته به مشرانو ته نه نیسو بلکې همدې ځوانانو ته هم کله کله د ملامتیا ګوته وړي چې ولې دوی تر اوسه ونه شو کولی د هیواد سیاست څرخ د ځان او ولس په ګټه راته وکړي ساس په نظر څه کارونه دي چې ځوانان به دا غي ته توجه وکړي او په ځانګړي توګه پر اتلونکو ټاکنو کې ځوانان به څه وکړي تر څو مهم او ښه رول پکې ولوبي
زما پان باندې کومنګ وګورو په وسنۍ وخت کې اکثریت لوستي کسان لوستي ځوانان هم د رائے کارتونه ته نه لري او نه دی اخستی ځکه دوی ډیر مایوس شوی دي دغه پروګرام نه دغه ټول ټاکنه نو دوی ته باید داسې یو پروګرام یا داسې یو یو لار ورته جوړ شوې دي امه په هاوی نه چې مهمه لارې دي میډیا له طریقه ده چې دوی په هول سوی وي چې دغه ټول ټاکنو کا کارتونه اخستی وي او د رایو هغه مثبت اړخونه دوی ته واضح شوی وي چې دوی په ټول ټاکنو کې برخه واخلي او وړ کاندید چې دوی څوک لري هغه ته رای ورکړي نور څه کول په کار دي ځوانانو لپاره چې په دې زما په نظر باندې ځوانان به لکه مخکې چې یاد تاسو ذکر کړو چې ځوانان باید شعوري تصمیم ونیسي او د خپل فکر نه کار واخلي او همدارنګه ځوانان باید له تعصب نه یعنی ژبني تعصب نه همدارنګه سمتي او قومي تعصب نه لري پاتې شي او لدینه پرته دوی باید د سیون شخص ترې ورکی چې دغه د رهبری استعداد پکې دوی ولټول شي او د رهبری استعداد ولري هغه شخص ترې ورکی
دولت زسب کتاسره ته ویل لکه احسان صاحب چې ویل چې اوسم ډیر ځوانان دي چې هغه لا تر اوسه پورې د رای اچونې کارتونه هم نه تر لاسه کړی په ځوانان د څه په کار دي
او رازم ډیر ښه خبر ته احسان صاحب اشاره وکړه ته ډیر ځوان باید لزوان فکر سره سره ډیر بشوره وسې ډیر دقت نه کار واخلي شته په مرکز او په ولایتو کې په خاریاتو کې ځوانان دي چې ازینو رسنۍ ته لاسرسي لري ترډیره فیسبوک او ازینو لريغه اسانته چې دوی کول شي ځان ترډیره په ځینو مسایلو باندې سره خبر کی خو په لور پروتول سوالي کې ځوانان دغه اسانته ویني لري چې دوی دغه چارت لاسرسي ولري ځان خبر کی دوی ته صرف یوازې رادیو ده او وسنۍ اکثره کشمیر رادیو غن چې الته ځینې کار کوي مغیر له تفریح پروګرامونو بل سن لري تفریح پروګرام نه ځان څنګه یاد ولې یو ټولنیز او سیاسي خبرونه او ادبي خبرونه به یو څه ځوان یاد کی تر ډیره د داد بدر سنۍ کمزورتي وي دغه مسله باندې نه غږیږم مسله په دې غږیږم چې ځوان څنګه کول شي ځان آگاه کی تر ډیره مهمه دغه چې هغه ته چې کومي ټولنی دي د ځوانانو ټولنی دي هغه ته مهمه دغه د ځوان ټولنو مسول ته مهمه دغه چې باید داسې پروګرامونه په نظر کې ونیول سي مخکې امادي سي به دونه وکړي چې کلتوري ستونزې موږ لرو امنیتي ستونزې شته سیدا کلتوري ستونزې بداوي چې خزینه باندې شکول ټول راشي الته غونډه جوړه کړي خو دا خو موږ به کلتوري ستونزې کې نه شو وسره ځوان در ځوان در نارینه ځوان در شي پټول نه کړي دا دې نه شي پټول نه کړي کینی باید راه دې شي په غونډه کې کینی خبر دشته نه ځوانانو مرته دې ځنه واستاز ویلې کې یوازې کفایت پدې نه کې چې ویډیو دې ورته راوړي واکسن دې ورته راوړي جمعات کې به ویډیو کړي خلل مولات اخر ته نه ویډیو به کړي داسمانه لري خلل جمعات کې نه ولي ویډیو به کړي دا مانن لري عملی ډګر ته لټ حق په هور کې کچې دا چار تر سره شي ځوان به بیا لستونز ونه لري خدا چر نه تر سره شي ونه تر سره کیږي ځکه چې کله چې یو څوک کار ته کار وای بیا غستونز ترمن ځي چې کار ته کار ونه وای امدا سی به لبسلاند وبته تیرولی
من په ورسه برخه کې احمد صاحب رضو تاسو او لکه څنګه چې احسان صاحب او دولتي صاحب ویل چې ته ټول یو مهم وسیله چې لر پروت سیمه ته عامه په هواي کې غره رسنې دي په دې برخه کې په رسنیو باندې هم د انتقاد شته دی او چې هغه مونږ چې لازم دي عامه په هواي نه کړي تاسو خپل هم د رسنیو سره په همغږي باندې یا د رسنیو سره په همکاري باندې د زی کوم پروګرامونه د رسنیو لار نه خبرې کړي دي او کنيوي څه پلان لري چې هغه ځنی په پروګرامونه چې هغه د عامه په هوی د پاره ډیر ضروري دی پلور پروتو سیمو کې کوم پروګرام ورته لري چې د رسنیو پرمټ باندې خبرې کړي
ډیر مننه شنواره صاحب وګوري زموک د ځوانانو شهرو امیریت او بل خصوص د ځوانانو شهرو مینیت چې په لومړی یو کې یادونه وشو شي په هغه شکل باندې چې امکانات باید برابر شوی وي هغه شکل باندې امکانات نشته په هغه لومړی یو کې وزارت د ځوانانو موجود و اوس په مینیت باندې بدل شوی په ولایاتو کې د ځوانانو امیریتونه دي که چیرته توجه ونشي ځوانان خپل غږ پورته نه کړي او ځوانان د خپل حقوق او غوښتنه و نکړي کېدای شي چې دا په مدیریت بدل شي او بل اخره د غیداره بيخي له منځه لاړ شي په ځینو مواردو کې د ځینو مسولینو لخلي داسې خبرې هم راوځي وای شي ځوانان زموږ د ټولنې راتلونکي د دې خبرې سره مز جدي مخالف یم ځکه چې په حال کې ځوانانو ته برخه ورنکړي سي په حال کې ځوانان خپل استعداد و نه خاينو پر راتلونکي کې د دې ژمنه سو کول شي شي د دې په نورو برخو کې فعالیتونه وکړي او پرمختګونه دی ولري امکانات نشته په دغه یو کال کې چې په ننګرهار کې د ځوانانو چارو د امیر په صفت باندې ټاکل شوی موږ هیڅ نه و نه دی بدون د معاش نه دی او نه هم انکشافي بودیجه لرو دغه ټولنې دغه شوراګانې د ځوانانو چې په ولسوالیو کې او په خار کې فعالیت کوي کار کوي پر رضاکارانه شکل باندې کارونه او فعالیتونه د تقدیر وړ دي باید وستایل شي او لا وهڅول شي کوم امتیاز چانه دی ورکړه مکترمنن کو په هر پروګرام کې په هر رضاکار پروګرام کې په هر ملي مسله کې دوی خپل برګون خوده لید او کار کړي دی او فعالیت کړي دی موږ هم دغه چاري چې تر سره کوو غونډې جوړو په ولسوالۍ کې د رسنیو ټول استازي را دعوتو امغه رسنیو للیاري نورو هیوادوالو ته نورو بیلابیلو قشرونو ته دغه پیغامونه زموږ رسیږي چې تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي ډیرې پروګرامونه موږ تر سره کړي دي او په راتلونکي کې به موږ انتخاباتو د کمیسون ته د ولسوالیو په سطح باندې هم ځوانان ورمعرفي کړو تر څو دغه پروسې د نظارت چاره هم تر سره کړو او په آگاهي عامه کې به د رسنیو له مسؤلینو سره موږ همیش په ارتباط کې یو همیش ور سره ناستې لرو تر څو ځوانان چې د عمر مسؤلیت لري
دنده لري چې آگاهی عامه کې په دغه پروسه کې رسنۍ هم تر نورو ډیر مسولیت او رسالت لري چې هغه مسائل چې ولس ضرورت لري عوام ورته ضرورت لري هغوی پرې باندې آگاه کې ورته ورسوي. همدارز هغه مشکلات او ستونزې چې په لرو پرتو سیمو ولسوالۍ کې ولسونه یې لري هغه د کمیسون د انتخاباتو نورو مسؤلینو ته ورسوي تر څو په راتلونکي کې موږ شفاف انتخابات او ټولو ته د منلو وړ انتخابات او ټاکنې ولرو په دې هیله باندې یو.
مننه احمد صاحب له تاسو څخه، د ورځې صاحب له تاسو نه، او همدارنګه احسان صاحب له تاسو ټول څخه ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته. کور مو ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.